دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت لړګر زنګړې پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزولند خبرونه ده. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، روانه اونۍ د یو نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره له 1 میلیون زیات نجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړه شي. یو نامه پر افغانستان واکمن طالبان څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو څخه پشاشي. یو نامه ویلي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلې وژني، بلکې د افغانستان ټولو وګړو ته زیان رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده او د خوښۍ حصولیز نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې افغانان او تیر کال لري ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د یو ښه راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټول افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو ښځو لپاره ده چې هغوی ښوونځیو ته ستنې شي او کار وکړي. د وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به د هیواد له ویرو خانې راتلونکي څخه برخمن کړي. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ او آی په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو د نشټوالي له کبله د تر شوې دي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمی کړي او لږ تر لږه 2 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې نوې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بل میاشت به 9 میلیونه وګړي له مرستو بې برخې شي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې ویلي چې سره کال په افغانستان کې 3 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ یو لیوه مشر مصطفی برکی ویل شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نومونو خودلو په شرط مشال اړیو ته ویل برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ډیستي میڅخه وڼې ته روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی مجروان هم وژل شوی دی او د وطن نور ټپیان شوی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستلې. لیوه مشر مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. او د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ وای پاکستاني چارواکو د افغانستان ستر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسیو مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف ګوند لزګونه غړي په تروستي کړنو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مشري وویل په پاکستان کې د اپوزیسیون معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم مبهم قرارداد څخه استفاده د اندېښنې وړ ده.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نورو علومو محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږېږي.
ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې له هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمه لګېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې احساس نه کوله، خو اوس په لږه بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلي د وسه سره درس وایو، د پاسون په نوم د مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم د اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او موږ کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلي چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادانو درناوی کې خلک مو پېښنې تلته او بل دا چې هغه حرکتونه او هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان ازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل ده نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سمستر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر ما په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو دریم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کوره واخم، له مور پلار واخم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیا وي درک کړي، په هغه اساس مې ځان ور تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کرده ول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښته هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نه شي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځان ته نسبی ده کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت تل په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دې نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ فجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ور هاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامې دلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره ووهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه تارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبره ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې د محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف یو کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځان ته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وښایئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او په رضاکارانه توګه ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولی شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کله حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه، د پوهنتونونو نه، دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، تر څو محصل محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو تیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کېږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم له استادانو څخه؟ نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شاه ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا کتا سیز د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي، فرق دی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې اویا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسي سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال دي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې باندې چې دا ځوان شنن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېره زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد امر غزمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګ وخت نا وخت د بورسیا پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په ګشته ده کنه، شته ماسټری په ګشته ده کنه، شته انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله دا بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لینک لیک کلک کی بیا پانی تلاڑ سے معلومات ترلاسه کی بیا غختن لیک ولیگی
غختن لیکونه هم مهم وی د بورسونو لپاره کوم مهمی خبری دی چې کله یو غختن لیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پختنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوی کی مثلا کته سین دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غختن لیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې ورته جزو غواړم راتون کې موینی وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کشر واقعا زده غزکړې وکم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
پیاله نس کوروم دې تشوم ما خودن پیالے نسکور دے تشو خود نصیبہ بدل وم دے قبل وم خود نصیبہ بدل وم دے قبل وم خود پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکور دے تشو خود پیالے نسکور دے تشو خود نصیبہ بدلوم دے قبل وما خود نصیب بدلوم دے قبل وما خود نا پیالے نسکروم دے تشوم خود نا پیالے نسکروم دے تشوم خود نا میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نہ تندیا